دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاین بونری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلیم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورلین راپورونه او تبصرې لرو. هوډم به د ملیحا میرزادانا د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نوامینا شنګون مشروای نړۍ ته به ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار نه دی. د اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یوش مینو غړو خلاف مقدمه درج کړی دی او په مصر کې نامعلوم وسلوالو 15 پولیس والا وژل دي. تفصیل نوامی نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای نړۍ ته به ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا پیاد جوړه غونډه کې وکړي.
شهیدان چې کوم ور کړی دي دونه درته وایم چې هغه یتیمان بچي د هغې نظر نن تاسو ته دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دانه تخریب کار دی، دانه دهشتګر دی، دانه انتها پسند دی.
دغه غونډه چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی، آفتاب احمد خان شیرپا او افراسیاب خټک، سینیټر عثمان کاکړ او نور شامل دي. دغه پلاوي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم کتلي. په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن پر ټینګښت خبرې اترې وشوې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خواوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په هغه ښار کې د لویو غونډو اجازت نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلویخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې. د تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سبا ووټونه اچول کېږي. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په پېښور کې له متنو سره نږدې د شریکې ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. د شریکې ایریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدي مشال ریډیو ته ویل
تاسو دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلرانو چې کوم دي چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له هیڅ ملان شولو دی هغه چې کوم ایسې فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړل څه خدای شپیک بیاشتي وشه چې الیکشن شوه د موچاله د سخت نشو کوله.
خو صوبایي حکومت وايي چې 10% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وسلوالې ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړي. سرفراز بوکټی بیګا نا وخت له مشال ریډیو څخه په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دي. د بلوچستان صوبایي حکومت له خوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د تیر زیارت پر ورځ بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه د پخوا په شان روانه ده. د مومندو پامبار سیمه کې نن په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماین وچاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دا وکوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباري کې 12 مشکوک وسلوال وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي. پوځ ویلي چې په وژل شوو کې بارني وسلوال هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا پیښه په عیسی نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپرو نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي نیغ په نیغه د خپرونو په ګاډي برید وکړ. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د دې برید ذمهواري هم چا نه ده منلې. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جاز راغورځول کېدو په پیښه خفقان څرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې اردغان یو وار بیا د ترکیه د ګام دفاع وکړه او په پیښه د خفقان ظاهرولو نه وړاندې په شام کې د کاروای لپاره په روس تنقید وکړ. نوموړي راتلونکې اونۍ په پیرس کې کېدونکې د یو ماحولیاتي کانفرنس په څنډه کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات یو وار بیا غږ وکړ. د نومبر په 24مه د ترکیې لخوا د شامي پولیس سره نږدې د روسي جاز سره راغورځولو پس د ماسکو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. نن د کرملین یا د روسي پارلمان یو ویان وویل چې پیښې د دواړو هیوادونو بهمي تعلقاتو ته نقصان رسولی چې اوس یې سمول ګران دي. لا په داسې حال کې ده چې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی راوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنوري له لومړۍ نیټې نه له ترکیې سره د ویزې بغیر د سفر سهولت ځنډوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکیې تورو لګو چې د ترهګري او وسیله جوړه شوې او په ترهګرو فعالیتونو د تورونو روسي وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان بیا تېره ورځ روس ته خبرداری ورکړې چې د اور سره دې لوبې نه کوي. او د مصر سرخار کایرې په خوښه کې له یو مشهور تاریخي ځای سره نږدې 15 پولیس والا وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په موټر سایکل پر نامعلومه وسوالو چې مخونه پټ وو له سقر سره نږدې په یو امنیتي چک پوسټ ډزې وکړې. په دغه سیمه کې د مصر له احرام یو چې 4600 کاله زوړ دی موجود دی. امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې. په سمدستي ډول د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اورېده. د مشال لرنو اورېدونکو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. کابل ته د ملت پالو مشرانو سفر په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د ډیورنډ کرښې دواړه اړخو ولسونه د پردو د مبادلاتو لپاره وژل کیږي.
د ډیورنډ دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې دي. د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي.
د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
رابطه اخلاق صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتي انتخابات کې هیڅ قسم جلسه اجازه نشته.
او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په شام کې د اسد په اپوزیشن د روسیې بمباری د وور سره لوبي دي.
دایشته مجادله بهانسیله uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak, evet, ateşle oynamaktır.
Nesim Yoralan'ın Nur Rapur'un o tepsiri hem de Ruhutar Payı'da Maşal Radio Sarovs. روزم ګړو به موضوع ته د افغانستان د قانونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورن کرخې دواړه خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. دغه څرګندونې نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لاله په یاد غونډه کې وشوې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ورپکې د پښتونخوا او کویټې پښتنو ملتپالو مشرانو هم ګډون وکړو. نور اجمل تورمان له کابل نور حال راکی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبه په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لاله په یادغونډه کې خبري کولې ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټول افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خو د ښاغلي منګل په وینا د دې مصیبت نه د وتلو لارې چارې هم ګډې دي.
وایي چې د سیمه ییزې سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لاله یادغونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسي پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی له با نفوذو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوی له ولسمشر غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ښه کولو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې د راوستلو په برخه کې د دواړو خواوو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلي کرزي وویل د 10 کلنو تجربو وښوده چې د افغانستان او د ډیورند کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
د 10 کالو د تجربو څخه چې راکیشي سوې پکلاکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د جورن د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې دي، د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي او وژل کیږي.
د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. ویل نړۍ ته به دا ثابته کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ورکړی دي، کوم چې زمون خویندې مېندې شهیدانې شوي دي، دومره درته وایم چې هغه یتیمان بچي د هغې نظر هم نن تاسو ته دی، هغه کونډې چې په کورونو کې ناستې دي د هغې نظر هم تاسو ته دی. دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
کابل ته د پښتون ملت پالو مشرانو سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو سفر او د سولې پیغام وروړل په خپل ځای، خو افغانستان به هله طالبانو سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي چې په دې برخه کې نړیوال ضمانتونه موجود وي. داسې ویل کېده چې کابل ته د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو د پاکستان حکومت هغه پیغام د ځان سره وړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو خبره پکې شوې. په دغه موضوع باندې زما همکار بشیر ګواخ د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو غفور لیوال سره خبرې کړې دي. دا خبره
اساساً خودی دی افضل خان لالا په یاد چې کومه غونډه د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لخوا جوړه شوې وه، په هغې کې د ګډون دپاره راغلي وو. همداراز د دې دپاره چې جمهور رئیس او نور دولتي مشران د دوی دپاره دعا وکړي او فاتحه وکړي، مګر د دې تر څنګ د سیمې د سولې په اړه د هغو ستونزو په اړه چې په دواړو خواوو ته موجودې دي او څنګه د دغو مشرانو د نفوذ او تاثیر څخه استفاده کېدلی شي د سولې د خبرو اترو دپاره، د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد او د باور د رامنځته کېدو لپاره په دغو چارو باندې هم له مشرانو سره خبرې اترې وشوې. او اساساً مسله د افضل خان لالا د مړینې په مناسبت د غونډو او د فاتحو او د دعاګانو مسله
لیوال صاحب، نو د افغان حکومت دریځ څه دی؟ دوی به سولې خبرو بیا شروع کولو ته راضي شي په دغه سفر باندې؟
البته د دغو مشرانو احترام خو په خپل ځای دی، ولسمشر هم د دوی ځانګړی درناوی وکړ او له دوی سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه د سولې دپاره. مګر د افغانستان حکومت موقف ډېر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکوي. یعنی په دې معنی چې د تیرو بې نتیجې هڅو کوشش بیا ونه شي. او بله خبره دا ده چې له پاکستان سره د یو حکومت په څېر خبرې بېلې وي د دوو حکومتونو تر منځ، یعنې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو خبرې باید د دوو هېوادونو ترمنځ خبرې وي د دوو حکومتونو ترمنځ، او بیا له افغاني مخالفینو سره خبرې اترې باید بیل محتوا او ماهیت ولري. اما لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي، چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوالو چې زما د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس راځو د پاکستان سیاسي صورتحال ته. د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفع 1440 نه سرغړونه کړې او جلسه یې کړې ده. ریاض موسی خیل نور معلومات راکړي.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتي اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه، چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلعي انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې، او دا راز دوی د دفاع 1440 خلاف ورزي کړې ده، چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تانو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغسته دي، او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي اوټونو د ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کې هیڅ قسم جلسه اجازت نشته. البته کارنر میټینګ اجازت شته، چې امیدواران دي هغه په یو ځای باندې ځان نظر ته ورکوټه غونډه کې میټینګ کوي، او هغه هم چې د ضلعي انتظامیه نه اول اجازت والی هغه کوم دا پابندی دي چې داسې دي کې نه چې چوکي روډي چې چاته تکلیف وي، نو ضلعي انتظامیه به اول اجازت ورکوي. غیر علاوه چې کوم منسٹران، پرائم منسٹر، ایڈوایزر، د ایم این اے، ایم پی اے د دې ټولو په دورو باندې پابندی ده، او چې کوم ترکاتی سکیمز دی یا داسې سنور سو افتتاح کولی پای باندې هم مکمل پابندی ده.
د یادونه ده چې د دین وړاندې د زیارت پورس کراچۍ کې د متحده قومي موومنت مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس وستو په وجا د دفاع 1440 د خلاف ورزي مقدمه درج کړې شوې دي. دا د هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د تاریخ لومبي بلدیتي اوټونه کیدونکې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر په چوکۍ باندې د روان کال په دسمبر میاشت کې په 28 نیټه د انتخاباتو اعلان کړی دی. د ډیپټی سپیکر یا مرستیال سپیکر دغه څوکۍ د 13 میاشتو نه خالی پرته ده. د پېښور نه شبیر احمد جان نورحال راکی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیګا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبایي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر د څوکۍ لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو، چې تر مخه د کاغذاتو نامزدګۍ د جمع کولو او کره کتنې لپاره هم یو نیټه 28 دسمبر او 28 دسمبر باندې د ډیپټی سپیکر انتخاب یا ټاکنه کولی شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب لوویل
کانسٹیٹیوشن آگے مطابق اسپیکر صاحب مطابق ڈیٹ اناؤنس کو نو ان شاء اللہ 21 تاریخ سے آگے مانے نامزدگی کے ہوں گے جمع کو باقاعدہ سنگھا کی کانسٹیٹیوشن کے دے مونگا جدید الیکشن میں کی گئی کو بکور سے وداؤٹ اینی اپوزیشن منتخب کو
اسمبلی کے مخالف گن عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی سیکرٹری سردار حسین بابک مشال لیڈو تو ویل چی دا ڈپٹی سپیکر یا سپیکر سوکے دا اسمبلی دا کاروی لپارا ډیره مهمه ده او دا قانون تر مخه دا چې کم اجلاس کې خالشی سمدستی پاغی کې ډکول پکار وی خو له په حکمران ګوند نه سخت ټکونه وکړ او وی ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزی کړی ده او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډپٹی سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي
اپوزیشن بالکل منگا متفقہ بنی امیدوار مسلم لیگ نون برابر مقابلہ بدیش رکھو
بلخوا دا حکمران اتحاد قومی وطن پارٹی صوبائی وزیر چدا موجودہ اسمبلی قائم مقام سپیکر هم پاتې شوی دا وای چې حکومت د دې سوکې د اهمیت نه خو خبر دی خو ولې سستون جدا سي چې له وجه د انتخاب دی اعلان وخت واخیستو
ډیپټی سپیکر خو یو آئینی عہده ده ډېر ضروري دی هغه اسمبلی کاروایی دپاره هم سزا سے کمیټې دي چې هغه هم ډیپټی سپیکر لاندې کار کوي دې نه علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګي کې ډیپټی سپیکر موجودګي هم ضروري ده او دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت دومره مدد لپاره هغه نه دی کړی الیکشن خو دا ښه خبره ده چې اوس انشاءالله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسې دفعه پورا شي
د پامل دا چې 14 میاشتې وړاندې د ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارل ورستو د ډیپټی سپیکر دغه څوکې خالی شوی وا شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 1450 1450 او 1550 کلو هرڅه اوریدلی شئ
د خالی په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته د شریکی را یونین کونسل منتخب نمائندگانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه منتخب نمائندگان وایي چې د تحریک انصاف حکومت دوی ته د پرمختیایي چارو دپاره پانګې نه ورکوي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د خالی په ورځ د متنو سره نږدې د شریکی را یونین کونسل منتخب بلدیاتی نمایندګانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګڼې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمایندګان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي. دې لړ کې د شریکی را یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم افریدی مشال ریډیو ته وویل
اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسانه په دې کې مو منتخب کونسلرانو له مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دي چې کوم د پی ټی آی نو هغو له هیڅ ملاونه شولو د هغو چې کوم ایسه فارمونه و آی علاقه غیر خلکو له ویر کړلو څه یې خرڅ کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅېږي او د مو هیڅ هغه نشته ده شپږ میاشتې وشوې چې الیکشن شوی ده مو چې هله دسخط نشو کولی نو د الیکشن نه څه مطلب پوه شولې مونږ عوام کار غواړي مو څه په څه ویته وکړو چې د مو له حکومت د مخه څه نه راځي.
د پیښور ځینې نورو بلدیاتي نمایندګانو دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
زما نوم علی اکبر دی د ټاون ممبر یم د یو ستر سر شریکې سره مې تعلق ده نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه د غنمو نه خبرېږي او نر د نور داسې ترقیاتي کارونه نه کومله دا ترقیاتي کارونه چې کم راشي عام دو پټه څه د کوې دمان څه 150 نه زیات کم غنم بورې چې بیا پاتې شوی دي او په هغه کې د واجد صاحب په کور کې په بنگلې کې پرتی دي. واجد د ډسټرکټ ممبر د پی ټی آی دی. دا غنم د زمیدار غریب عوام لپاره راغلی وو تخم وو چې خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی.
ډاکټر عبدالقیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکی را اصل خبره دا چې مسالې خو ډېر زیات دي. ډېر افسوس سره مونږ دا خبره کول غواړو چې مونږ بلدیاتي نمائندې یو مونږ ته خلکو ووټ راکړی دا په کار دا و چې دا تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو که داسې خبرې وي نو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به مونږ استفاګانې ورکو یا به خلک راولو او دا روډونه وبندوو.
صوبایي حکومت وایي 10% پرمختیایي بجټ به بلدیاتي نمایندګان خرج کوي، خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نورو ګوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتي نمایندګان وایي د پرمختګ او خیر خیګړې په کارونو کې یوازې د تحریک انصاف د ځایي نمایندګانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمایندګان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي. د دې منتخب نمایندګانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بختی د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندې ښودل شوی دی. دغه موضوع زموږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزې یې د پخوا په څیر روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري په نړۍ کې په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو له لارې حل کیږي. نو دا ښه خبره، زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د الله نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوختی په خبرو کې دا هم ویل چې د ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا سې ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا سې ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې داوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره G3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوششونو باندې ډېر فرق به پرېوځي، ولې چې هغه خلک چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دي، وزیر اعلی او د هغه نور داسې ډېر ملګري دي چې هغوی عمدې پارټۍ کې وو، هغې د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دي او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راولي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خوله نه دي، ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال لریو سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنټ د صوبې په لویه ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنټ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکران کړی دی، ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دي نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز راپور مورد بلوچستان کې په امنیتی او سیاسي صورتحال باندې درنګ شبیره په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې کېدونکې دي. د ملیحا میرزدنه د دغه وخت مهم خبرونه
د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې له یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افسرخان لاله په یاد جوړه غونډه کې وکړه. دغه پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګښت خبرې وکړې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند فوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړي. پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سلسلور سلویخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دي ویلې. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې د شریکیریا یونین کونسل نمایندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمایندګانو سره مشاورت نه کیږي. حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمایندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. نوموړي بیګا ناوخته له مشال ریډیو څخه په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسوالو سره مذاکراتو ته تیار دي. د مومندو په امبا سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې یو مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په خبر ایجنسیا کې افغان پولیس سرنیزې په هوایي بمباري کې 19 مشکوک وسوال وژلي دي. وسوالو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د خپلو ځواکونو لخوا د روسي جنګي جازه راغورځولو په پیښه خفګان څرګند کړی. نن خپلو پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکیې د ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروایي په اړه یې په روس تنقید وکړ. او د مصر سر خار قاهرې په خوا او شا کې له یو مشهور تاریخي ځای سره نږدې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسوالو 15 پولیس والا وژلي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې.
مهم خبرونه مو اورېده اوس ورځو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې.
نن د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډېر ګټور ګرځوي او وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې له څه وخته د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکېچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه او هغه په خپلو سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ را تګ له وجې اړیکې نورې مضبوطېږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ ترلاسه کړه له هغې وروسته د پاکستان سفر وکړو او دغه رنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه شول خو وروسته بیا د ځینو غلط فهمو په وجه تعلقات لږ خراب اړخته لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخې ته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړه ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لرې نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. اداریا اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت ضرورت دی. د دې تر څنګه د پېښور نه خپرېدونکو ځینې نورو ورځپاڼو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د تنخواګانو، مراعاتو، سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی، او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لرې کولو اعلان هم واپس اخیستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر څه وروستو به عام خلکو او بیمارانو ته څه میلاویږي. آیا د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي، او د رنځورانو مسلې به ورسره کمې شي او که نه؟ اداریا اخیر کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دې لومړۍ ذمهواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي، ځکه چې د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونه د عام خلکو دپاره دي. نو ځکه دې کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي، او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزنو ریوالو چارو ته د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یو اداري خبره کړې ده. اداري لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د وزیر اعظم نواز شریف خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلو ایسوسیټیډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. بورور ککړ د دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خپره شوي ادارې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکی په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښوونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریه د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپینې خبرې نسي کېدای. اداریه ذاتوي چې د نواز شریف دې خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولي دي چې په خپله یې ځان د نظریې پاکستان ساتونکي ګڼلي دي. اداریه لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګند کړی او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړی او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د اداري په لیکنه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقه پرستو ولسي، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولی دی. بل پلو ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. اژانس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولی دی چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلي هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځایه کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلي مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسیټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکې ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، ورځو د ترکیې او روس تعلقاتو ده چې په دې نږدو ورځو کې د دواړو خواوو ډېر توده توده بیانونه مخې ته راغلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې له اور سره دې لوبې نه کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرشته جلال ځای په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنی لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیې پر خوا دی. هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیې ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر یوه کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمبارۍ په اړه وویل: په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمي حملې له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنګي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې خو نه دی بریالی شوی، او هیله یې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادي او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ترکیې او روسیې تعلقات همدغه موضوع ده. د ترکیې له لوري د شام پر پوله د روس جنګي الوتکې راغورځولو وروسته د انقره او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تر دې پیښې وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسیې سیال ولادیمیر پوټین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. احمد تکلی مهم ټکي وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیت دی چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسۍ الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په تیره دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله، او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوو مشرانو دوستي په دښمنۍ واوړي، او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نښې لري نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامې شته. ډېرې نښې نښانې ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري، او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې دیره د سیاسي چارو کارپو ګارت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی، او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
a strong man image.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ مانۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالرې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یوه ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي ویناو له لارې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیت نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د نونسمې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتما بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 24مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخوانی دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د ویشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته وه چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیه د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو کلتور راپور اوریدونکو، منیجا هغه شپږویشت کلنه افغانه جنۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالې شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو ټیبلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیجې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. لنډیز یې سالم احمد صالح اوري.
د منیجې هر هنري اثر د سلګونو ښځو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالې منیجې هره تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل سوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویل یې چې دا منه دي. منیجې ویلي چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپناه تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیجې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان نجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې یې انځور کړې. د منیجې لومړۍ دوی تابلوګانې د یوه نندارتون په دویم ورځ خرڅې سوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجې نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناویل سوې کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیجې غوندې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجې هم ارمان لري چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه سي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یو ګډون ګډه ناسته کې خبرې کولې ویلي چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډیر کړي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې، وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډیر کړي. خوست وری حکم خان حبیبی رسنوی ته وجه
سره د دې سره لا الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدې په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی په دغه برخه کې نن موږ اړخیزه بحثونه وکړو. په څنګ کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي، په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست ولی وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه موږ کولی شو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع موږ کولی شو په شریکه باندې شریکې پروژې پیدا کړو، لکه موږ پوهیږو چې جلغوزی او چهارمغز زمونږ ډېر په دغه انداز باندې نورو ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګوو، کولی شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختیځ زون په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په جلال آباد کې یوې مدني ټولنې د جمعې په ورځ له سلګونو هغو زده کوونکو څخه چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي وو د کانکور از میختي ازموینه واخیستله. دغو زده کوونکو ته د کانکور د ازموینې څخه د بریالیتوب په خاطر شپږ میاشتې زده کړې ورکړل شوي دي. بز محمد عابد په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنې په ننګرهار کې له هغو سلګونو ځوانانو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه واخیسته چې د شپږو میاشتو په دوران کې د کانکور د ازموینې لپاره ورته وړیا زده کړې ورکړې وي. د یادې ټولنې یو تنغړي قاري فقیر سعید هاشمي د ازمایښتي ازموینې تر پیلېدو د مخه وویل
د مختلفو لیسو څخه د هغه زده کوونکو د پاره چې کوم زده کوونکي به انشاءالله په آینده کې د خپل مرام او هدف د حاصلولو د پاره هغه خوبونه، هغه خیالونه او هغه سوچونه چې دوی د ځان سره کړی دي هغې ته د لارې اسانولو یو ترتیب خوي.
مدني فعال او انزورګر امدولار به په خپلو خبرو کې ځوانو زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د زده کړو تر څنګ په عملی ډګر کې هم په لونډه واخلي.
دغه ژوند یو امتحان دی او د امتحان د خطې رول لپاره موږ باید علم وکړو، زده کړو. د علم د حاصلولو نه وروسته که موږ چې ته عمل ونو نو هغه هیڅ فایده نه لري، ځکه چې دا ژوند یو عملی تسلسل دی. افغانستان راتلونکی ستاسو په لاس کې دی که تاسو یې منئ او که نه.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې د ځوانو استعدادونو د غوړېدو لپاره مدني فعالانو په رضاکاره توګه مټې رابډ وهلې دي.
ډېر د ویاړ او فخر احساس کوم چې نن د سلګونو هغو ځوانانو په منځ کې ولاړ یم چې شاوخوا لس دولس کاله عینن د دوی په شان په عینو چوکیو ناست وم او د ژوند د راتلونکي لپاره م سوچونه کول. تاسو هر یو به لیسانس اخلئ، تاسو هر یو به ماسټري کوئ، تاسو هر یو به پی ایچ ډی کوئ، که مو دا نیت ونه کړئ تاسو په کانکور کې د ګډون کولو نه هم زړه توری کیږئ.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنه د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کانکور د ازموینې لپاره په وړیا توګه د ځوانانو د روزلو په برخه کې فعالیت کوي چې له وجې یې په سلګونه تنه ځوانان د دې جوګه شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې لوړو زده کړو ته لاره ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په اسلام آباد کې لیکوالانو او ادیبانو د پښتون سیاستوال افضل خان الله په یاد کې و غونډه را جوړه کړې وه. پر دې مهال هغه ته د عقیدت پرزونه وړاندې شوې او په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مزاحمت وستایل شو. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
اسلام آباد اکیڈمی ادبیات کی د پختو ادبی سوسائٹی په بندوبست بیا شوی د سیاست مدار او لیکوال افضل خان لالا په یاد کې د جمعې په ماخام یو غونډه وشوه چې پکې شاعرانو، ادیبانو، د مدني ټولنو غړو او سیاستوالو د افضل خان لالا په شخصیت او ژوند رڼا واچوله. غونډې ته ګډونوالو وویل چې هر وخت افضل خان لالا په سیاست کې یو ځانګړی مقام پیدا کړی و او هغه تل د لر او بر د پښتنو د قومي وحدت لپاره مبارزه کړې ده، کوم چې تل تر تلا یاد ساتلی شي. دی زیاته کړه کله چې په سوات کې د ترهګرۍ هوا راوال وتله نو افضل خان لالا ورته لکه د غر ولاړ و او د دغه قوتونو یې ښه مقابله وکړه. د غونډې تابعیا کوونکي پښتو ادبي سوسایټي چیرمین محمود احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی تل په اسلام آباد کې د پښتو ملت پاله لارښودانو، لیکوالانو او شاعرانو په درناوي کې پروګرامونه کړي دي، ځکه چې پښتون یو ژوندی قام دی او چرته هم خپل مشران نه هېروي. نوموړی د دې پروګرام په اړه زیاته کړه،
دا انتهایی ضروری دی ځکه کوم اتلانو چې کوم لای حامل خول لا کما لار ټاکل لا وو او کپرس کده پروګرامونه ونشي د نوی نسل له بغه هیر شي. دا پروګرامونه په دې وجه ضروری دی چې د دغه مشرانو په لار باندې د تک د پاره خلکو ته سپودل پکار دی، دغه نظریات سو دغه خیالات سو.
دغه شان صحافی او د مدني ټولنې غړي امل خان خټک مشال ریډیو ته وی چې افضل خان لالا د امن او د ترهګرۍ پر ضد د مزاحمت یو لوی نوم و.
په موجوده صورتحال کې د خان لالا غونډه د شخصیت، فکر یا داغه د شخصیت صرف ذکر کول چې دینو هغه ډېر یو اهمیت ځکه لري چې هغه زمونږ په ملک کې چې کومه د دهشتګردۍ یا عسکري پسندۍ کومه وبا راغلی ده، هغه په هغه کمو خلکو کې و چې هغه چې دینو د هغې مزاحمت وکړ.
د غونډې مشر میلما او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې د افضل خان لالا مرګ د لر او بر پښتنو لپاره یو لوی زیان وګرځولو.
روخه د افضل خان لالا خو په دې خطه کې په دې سیمه کې داسې یو ځای لري چې د هغه ډکېدل ډېره سخته خبره ده. افضل خان لالا په وفات باندې د ټولې سیمې ټول ولسونه بیا خاصتاً پښتانه افغانان ډېر سخت خپه دي. افضل خان لالا په دې سیمه کې په دې خطه کې د سولې لپاره ډېر زغرده، ډېر روښانه او ډېر د نری غږ پورته کړ. د سیمه پس د دیرشو یا څلوېښتو کلونو جنګونو نه وینې تویدنې نه سولې ته ضرورت لري او هغه کسان، هغه ډلې، حتی هغه ملکونه چې په دې سیمه کې د سولې مخالفین دي هغه باید خپلو لوبو ته خاتمه ورکړي. افضل خان لالا همداراز په دې سیمه کې وي، خاصتاً د پښتنو په منځ کې او افغانانو په منځ کې د تعلیم او تربیې د ترویج په برخه کې خپل غږ پورته کړی او خپل کوشش یې وکاو.
د ذکر ده افضل خان لالا د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د اتوار په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې له ناروغۍ وروسته سا ورکړه او په سوات مټر درش کې لکې خاورو ته وسپارلی شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو کو تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونه په انټرنیټ ووري، مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. تاسو زمونږ ټول خبرونه اوریدئ شئ. مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه هم راکولی شئ. وخت شوی دی د مهمو خبرونو. خبرونه د ملیحا امیرزاده نه.
د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې له یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای، نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا په یاد جوړه غونډه کې وکړي. دا غ پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګه خبرې اترې وکړي. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خوا شاو 200 نورو غړو پر ضد مقدمې درج کړي دي. پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سل څلور څلوېښت په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف په دې اړه لاسې نه دي ویلي. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمایندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې له نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمایندګانو سره مشاورت نه کیږي، خو صوبایي حکومت وایي چې 10% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمایندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکی د وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بېلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي امبیګا ناوخ وخته ته له مشال ریډیو څخه خبرو کې تا خبر وکړه. د مومند پامبر سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. د سیمې یو مشر مشال ریډیو ته نن ویل چې دا پیښه په سیلې خور کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک اړې خخ ماینو چاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس نیزې په هوایي بمباري کې 19 مشکوک وسوال وژلي دي. وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو ځواکونو لخوا د روسي جنگي جهاز راغورځولو په پیښه خفګان څرګند کړی. نن خپلو پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکیې د ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروای په اړه پر روس تنقید وکړ. او د مصر سر خارکاري په خوشا کې له یو مشهور تاریخي ځای څخه سره نږدې په موټرسایکل سپرو نامعلومه وسوالو 15 پولیس والا وژلي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې.
اوردونکو موږ سره زمونږ د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسی. خپل کوربه شاین بنیره د خبرونو ویاندې مليحه میرزاده او زمونږ تکنیکی مرستیال مسکینیار صاحب ته اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه او کو په دغه چپو پاتې کیږي نو د ډیو ریډیو نشریات.